آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درانه واوریدونکو سلام، نن چهارشنبه د قوس یا لیندې اتلسمه نیټه ده چې د دسمبر د میاشتې نهمې سره برابر ده. قدرمن اوریدونکو په روان خبرونه کې چې البته د ازادي راډیو د خبرونو په پای کې اوس پیل شوه، پوره خبرونه د خبرونو لنډیز او همدارنګه رپورټونه واورئ. اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان جمهور رئیس د یو لوړپوري هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلې دي. د کندهار د هوایي ډګر په بریدونو کې سباندې اته څلوېښت کسه وژل شوي دي، او د ډونالډ ټرمپ په وینا باندې سخت او جالب عکس العملونه څرګند شوي دي.
قدرمن اوریدونکو په روان خبرونه کې به د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه هم واوري. په پایل کې به د ازادي راډیو خبریال د آسیا زړه د کانفرنس تازه جزئیات په مستقیمه توګه سره په استډیو کې شریک کړي. د ننګرهار په چاپیار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده، جزئیات په رپورټ کې اورو. او د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اغیزناکې لارې پیدا کړي. دا چې لارې کومې دي دا هم په رپورټ کې اورو. اوس پام وکړئ پوره خبرونه ته، چې زه نوشا باشنا او طاهر اڅکزی درته وړاندې کوو. جمهور رئیس غنی وی چې د استانبول په بهیر کې شامل هیوادونه دي د هغو عواملو د پیژندګلوي لپاره چې د سیمې ګډې ګټې ګواښي، د سیمه ایزو او ملي امنیتي ادارو سره په ګډه د پیژندګلوي پر یو میکانیزم باندې موافقت سره ورسیږي. د افغانستان جمهور رئیس د لوړپوړي پلاوی په مشرۍ د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کانفرنس کې د ګډون لپاره نن د چهارشنبه د ورځې په سهار د کابل نه اسلام آباد ته تللی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر وایي چې د پاکستان صدر اعظم په خپله د جمهور رئیس غنی هرکلی ته هوایي ډګر ته ورغلی و. دغه دواړه مشرانو د آسیا د زړه هیوادونو د پنځم کانفرنس د دوم ورځې غونډې په خپلو وینا پرانستله. جمهور رئیس غنی په پاکستان کې د تروریستي ډلو په خلاف د عملیاتو د ترسره کولو لپاره د صدر اعظم نواز شریف اقدام جرأتمندانه وباله، خو ویل چې د دغو عملیاتو له امله بشمار تروریستی گروپونه افغانستان ته راننه وتی دي.
The courageous decision of Prime Minister Sharif to launch the military actions in Pakistan is created unintended consequences bringing about the displacement.
جمهور رئیس غنی ویل د دغه وسلوالو کسانو سره د پخلاینې په برخه کې ځکه افغانستان څه نشي کولی چې د دغه وسلوالو لانجه د افغانستان سره نه ده. ښاغلی غنی وویل موږ ستاسو ټولو لپاره جګړه کوو، یوازې موږ یو چې د ځوانو ماشومانو او بوډاګانو څخه د سرونو د پرې کولو او د څه نورو جنایتونو له کبله هره ورځ تر ټولو د ځنو ناوړه د زور زیاتۍ د پیښو نه کړیږو. جمهور رئیس غنی وویل چې د بهرنیو جنګیالیو له شتون نه رازیږېدلې ګواښونه د اوږدې مودې لپاره دي. ښاغلی غنی وویل طالبانو چې د افغان پدیدې په توګه سر راپورته کړ اوس په سیمه ایزه پدیده بدله شوې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د آسیا د زړه د هیوادونو د کانفرنس د دوم ورځې د غونډې د پرانستلو په وخت په خپله وینا کې وویل د علامه اقبال لاهوري مشهور شعر یادونه وکړه چې په هغه کې اقبال د آسیا ثبات د افغانستان د ثبات پورې تړلی و. صدر اعظم نواز شریف په افغانستان کې سوله او ثبات د ټولې سیمې په ګټه وباله، او ویل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدل د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ مهمه برخه ده. خاغلی شریف ویل افغانستان له ګاونډي هیواد نه موږ ته زیات نږدې دی. زموږ نږدې اړیکې زموږ ګډ تاریخ، ګډ مذهب، کلتور او ژبني مشابهتونو او خلکو ترمنځ په اوږدو اړیکو کې نغښتي دي. زموږ د خلکو ترمنځ د ژورو اړیکو له امله پاکستان تل افغانستان په خوا کې درېدلی دی.
د کندهار د هوایي ډګر په بریدونو کې څه د پاسه 48 کس وژل شوی. شاید په تیرې یوه لسیز کې دا د کندهار په هوایي ډګر باندې طالبان تر ټولو ستر او د خپل ډول لومړنی برید وی. برید تیر ماښام پیل شوی دی. د وژل شوو او ژوبل شوو کسانو د ارقامو په اړه بیل رپورټونه ورکړل شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په برید کې 18 کس وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دی. د دفاع وزارت یو اعلامیه وایي چې په دې برید کې تر دې دمه 9 بریدګر هم وژل شوی دي. خو د کندهار د میرویس روغتون یو ډاکټر د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې تر دې دمه د 48 کسانو مړي ور وړل شوی دي چې پکې ولسی خلک، افغان ځواکونه او طالب ترګر شامل وو. په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم وو. خو په کندهار کې د 215 کول اردو مشر دا اوچا وفادار وای چې په برید کې اوله ستراګر شامل و چې څوار لسی وجل سوی یو ژوندۍ نیول سوی او دوه نور لا هم پټ دي او خال دز کوي.
د اننګرهار د چاپیار په ولسوالۍ کې د داعش د ډلې او طالبانو ترمنځ جګړه څلورمې ورځې ته غځېدلې او د ځایي اوسیدونکو خبره ده چې داعش د ولسوالۍ نږدې ټولې غرنۍ سیمې نیولې دي. دا په اننګرهار کې د شینوارو له ولسوالۍ راورسته د داعش او طالبانو په منځ کې ترخه جګړه ده چې یو بل ته درانه مرګ ژوبله اړولې ده. دا والی ویان عطاالله خوګیانی امریکا غږ ته وویل چې د دغو ډلو ترمنځ جګړه کې د وسلوالو طالبانو مرګ ژوبله ډیره ده. نوموړی وایي په جګړه کې یولس طالبان وژل شوي، 9 تنه زخمیان دي. په وژل شوو طالبانو کې د طالبانو لپاره د چپرار ولسوال هم شامل دی. په دغه جګړه کې 15 داعش وسلوال هم وژل شوي او 2 نور زخمیان دي. چپرار هغه ولسوالي ده چې ډیره برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکو. د امریکا د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډونلډ ترامپ په دې وینا باندې چې نور دی امریکا ته د مسلمانانو پر راتګ باندې بشپړ بندیز ولګول سي، په داخله او خارج کې خلکو ډیر سخت او جالب اکسول عملونه څرګند کړی دي. نور تفصیل به د متیو لابد څخه واورو.
د امریکا شتمن سیاستمدار ډونلډ ترامپ تیر اونۍ په کالیفورنیا ایالت کې د مسلمان ښځې خاون په لاس شو مرګون نه پس په دریز باندې خلک خبر کړل. پولیس وایي چې دغه دوه کسان د امریکا نه بهر افراطیت ته جلب شوي. د ډونلډ ترامپ د خبرې په جواب کې د امریکا د سپینې ماڼۍ وایان جاش آرنس ویلي دي چې ښاغلی ترامپ دا قسم بې معنی او مضرې خبرې په خپله خطه تاوان رسوي او د جمهور رئیس کېدو وړتیا یې د سوال لاندې راځي. غوی
د ټرمپ کمپاین فور مانث ناو هاز هډ
ا هغه ټرمپ دا سومهشته چې سومره مبارزه کړې و هغه په بوله هکړه. هغه چې پر لپسې توګه سومره دروغ ویلې دي هغه د شخصیت باندې دلالت کوي. نو اوس به د جمهوریت غوښتونکي ګوند نور مشران څه کوي چې خپل ګوند د لاسه کندې ته د غوړېدونې وغوښوري، ځکه چې اوس یې وزه ډېره ښه نه برېښي. بلخوا په امریکا کې د مسلمانانو د ټولنو مشران هم وایي چې د ډونلډ ټرمپ د خبرو امریکایي مسلمانانو ته خطر پېښ کړی. په خپل امریکایي قانون په هن هم وایي چې د خغیر ټرمپ خبرې د امریکا د اساسي قانون سره ټکر لري، ځکه چې په امریکا کې هر دین خاوند ته پوره مساوي حقوق حاصل دي. حتی چې د ماجرینو لپاره د ملګرو ملتو ادارې UNHCR هم ویلي دي چې د ماجرینو په اړه د قسم ته خبرې د دوی کارونو کې مشکلات پیدا کوي. او د امریکا جمهور رئیس هم ویلي دي چې په پاریس او کالیفورنیا کې د حملو نه پس باید امریکایان مسلمانانو ته په بد نظر ونه ګوري. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
د سیمه او نړۍ خبرونو ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د روسي ولسمشر وایي د هغه جټ الوتکې تور باکس موندل دی چې د ترکیې لخوا وشتل شوی و او اوس د نړیوالو متخصصینو نه غواړي چې د هغې د ارزونې په برخه کې همکاري وکړي. ولادیمیر پوتین د روسیې د دفاع وزیر سرګی شیاګو ته ویلي دي چې دمګړې دی دغه تور باکس نه خلاصي او دا کار د بهرنیو متخصصینو په حضور کې کوي. وروسته له هغه چې د نومبر په 13مه د ترکیې او سوریې پر پوله دغه روسی جټ الوتکه راوغورځول شوه، کرملن پر ترکیې باندې جدي بندیزونه ولګول.
د سوریه د مرکزی شهر هومس په گاوند کې د یاغیان تر کنټرول لاندې سیمې تخلیه کول د هغه تړون لمخې پیل شوی دی چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم سره سوی وو. رپورټونه وایي چې د 250 کسانو ډک درې بسونه چې ډېر سپرلی د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي خلک وو نن د تدمور شهر څخه ووتل. دغه تړون تېر اونۍ سوی وو چې لمخې به یې ټول تال 3200 یاغیان د خپلو کورنیو سره د دغه شهر څخه وځي.
او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مؤسسې نن په یو خبري شوي راپور کې ویلي دي چې سره لدې چې د اوکراین د ختیځ سیمو په شخړو کې د پام وړ کمواله راغله ده، خو وي دالته د مړو شمیر څه باندې 9000 تنو ته رسیدلې ده. په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څارونکو ډلې په راپور کې د شخړو د کمواله علت د حکومتي ځواکونو او هم د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو لخوا له سیمې نه د درنو وسلو استل بلل شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو د سیمي او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. د ژمن سره سم د خبرونه د راپورونه په لومړی برخه کې لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې واوریدل، نن د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس دومه ورځ وه، خو اوس وسه پاکلا په خبرونه کې هم تاسو واوریدل. خو تازه چې زیات د غونډې پاکلا را سره د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق صاحب چې همدا اوس د اسلام آباد نه را سره په مستقیمه توګه د ټلیفون په لیکه دی لدی اورو. شفق صاحب ستړي مشي خبرونه ته مهرباني وکړي، د کانفرنس تازه جزئیات څه دي هغه به موریدونکو سره شریک کو. او دا هم ویل شوی و چې جمهور رئیس به د کانفرنس په څنډو کې د ځینو لوړ پوړو چارواکو سره ګوري. په دې اقلام کې اوریدونکو سره معلومات شریکوي، مهرباني وکړي.
سلام وړاندې کوم تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته. بلې، نن د آسیا زړه د هیوادونو کانفرنس په اسلام آباد کې، او په دې کانفرنس کې چې 14 هیوادونه غړي دي او سربېره په هغه یو شمېر سازمانونه نړیوال هم په هغه کې اشتراک کوي، ځینې هیوادونه د ملاتړ یا حامیانو په توګه پکې هم استازي برخه اخلي. په دې کې پر څو مهمو مسایلو باندې نن فیصلې وشوې. یو دا چې د تروریزم او افراطیت پر وړاندې باید جدي مبارزه وشي. دوهم دا چې د سیمې په سطحه باید له اقتصادي اړخه او له تجارتي او ترانزیت اړخه او د همکارۍ له اړخه همکاري لا زیاته او پراخه شي. او بل مهمه خبره دا چې د افغانستان امنیت او ثبات د سیمې د امنیت او ثبات وبلل شو او ټینګار پدې وشو چې په افغانستان کې باید د تروریزم سره مبارزه وشي، ځکه باید په دې سیمه کې لمنځه ولاړ شي ترڅو په افغانستان کې امنیت تامین شي او په سیمه کې هم. او د دې ترڅنګ کله چې کانفرنس پای ته ورسیده، نو د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز خبريالانو ته څرګندونه وکړه او دغه کانفرنس ډیر موافقه وباله او ټینګار پدې وشو چې هم د خالد ربانی لخوا هم د سرتاج عزیز لخوا چې باید دغه کانفرنس پریکړي په خډه ول عملي شي.
بله شفق صاحب، کامیابی د کانفرنس په څه شي کې و چې تاسو چې کانفرنس دوی موافق او بلد څه نه وي پکې و چې خلکو ته یو هیله ورکړي؟
دوی خبره تر ډیره دا و چې یعنی یو سیمه ییزه همکاري په دې معنی چې امنیت باید راشي په سیمه کې، اقتصادي وده باید په سیمه کې راشي، او په افغانستان کې په تیرې باید امنیت راشي ځکه چې نور هیوادونه بیا ترې اغیزمن کیږي. نو دوی وویل چې دغه چینګار او دغه پریکړه د سیمه په سطحه او دغه سوال له هیوادونو او یو شمېر حامی عملاتور هیوادونه او سازمانونه د خپل په دې معنی ده چې ګوند دوی غواړي چې امنیت راشي په سیمه کې او پراختیا راشي او انکشاف راشي. نو دوی ځکه دا موافقه وبلل، یعنی پریکړه دا چې دا به څومره عملی کیږي. او په تیر افغان حکومت چې هر وخت انتقاد کوي پر پاکستان چې پروژمنو ته د خپل ژوند د امریکا ولر لپاره اقدامات نه دي کړی، دا به ورسته خبره ده چې دا به ورسته معلومه شي چې پاکستان په دې برخه کې چې اساسي هیواد بلل کیږي په دغه د افغانستان د نامنې په مشکل کې څنګه اقدام وکړي.
بله، د پاکستان خلکو روحیه څنګه وتا سیال تر لنجې نه د غوي سره خبرې کوي، د حکومتي چارواکو سره لته ناس دی، دا چې د جمهور رئیس لته توت ارکلې شوې ده او خپل نواز شریف او ایډګر ته د سلام او هرکلی د پاره تللی دی. عمومي روحیه څنګه و؟ څه نوې خبره د پخوا په پرتله په تعهد یا ژمنو کې د سي څرګندېده څه ویل کېدل کنه؟
نو په مجموع کې خو تاسو پوهیږئ چې د افغانستان او د پاکستان روابط وړي کې په دې ورسته یو کې ډیر خرابې شوې دي او یو ډول بے باوري د دوه هیوادونو ترمنځ و. او افغان حکومت مخکې هم انتقادونه کول او اوس خو بيخي انتقادونه زیات و چې پاکستان د سولې په موضوع کې له افغانستان سره د ښتنې همکاري نه کوي، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې هغه لازم او جدي اقدام چې باید وشي د پاکستان لخوا هغه نه کوي. نو اوس چې محمد اشرف غنی د افغانستان جمهور رئیس د کانفرنس سره هغه خبرې وکړي او لغنا توت هرکلی هم وشو او دوړخي زناسته له ښاغلي نواز شریف سره درلود او نن ماښام ناوخته به راحیل شریف سره د پاکستان د پوز د لوی دستي سره به هم ګوري، نو دا ټول د خلک بیا خوشبینه دي او دوی په دې باور دي چې دا به د کابل او د اسلام آباد ترمنځ اړیکی خي کی. یو موضوع ډیره مهمه هغه ده چې د پاکستان سوداګرو او سرمایه گزارانو پر پاکستان فشار زیات کړی او حکومت باندې، البته ځکه چې د افغانستان واردات په دې وروستیو کې له پاکستان څخه تقریبا حدودا 30% کم شوې دي او دا د پاکستان پر دولیداتو او تجارت باندې ډیره منفي اغیز کړي. نو دوی دې ته هم خوشبینه وو چې دغه تجارت به بیرته، یعنی د پاکستان له خوا به صادرات افغانستان ته بیرته زیات شي، دوی دا څه انګیرل.
ډیره مننه شفق صاحب کوم ودان په نجی راتلونکو خبرونه کې به بیا هم تاسو زحمت درکو د معلوماتو لپاره. کور دې ودان.
کور ودان تاسو
دا امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو. قدر مناوریدونکو اوس هم په مو کې ابل رپورټه د ننګرهار په چاپیار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. نن څلورم ورځ چې د ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د حکومت دغه مخالفه ډلې په خپلو کې په جنگ اخته دي. خبريال زبی الله غازی پاکله رپورټ راکړي.
د ننګرهار چپلیار ولسوالۍ کې د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ جګړه څلورمه ورځ ته غځېدلې او د ځایي اوسیدونکو خبره ده چې داعش ډلې د دې ولسوالۍ نږدې ټولې غرنۍ سیمې نیولې دي. دا په ننګرهار کې د شینوارو ولسوالۍ نه راورسته د داعش او طالبانو په منځ کې ترخه جګړه ده چې یو بل ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د والی ویانته الله خوګیانی امریکا غږ ته وویل چې د دغه ډلو ترمنځ جنگ کې د وسلوالو طالبانو مرګ ژوبل ډیر ده.
یوولس طالبان وچل شوي دي او همدارنګه وسلوالو طالبانو نه کسان ټپر شوي هم دي. په وچل شوو طالبانو کې د پلیهار لپاره د وسلوالو طالبانو نوم ول شوی، ولسوال عادل هم وچل شوی دی، پنځه دیش وسلوال هم وچل شوی دی.
چپلیار هغه ولسوالی ده چې ډیره برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې و. ځایی اوسیدونکي وایي داعش ډلې د ولسوالۍ اکثره برخې نیولې او یوازې د کندیباغ په نوم سیمه کې وسلوال طالبان مقاومت کوي، خو حکومت په یو غاړم ډز نه کوي. دوی وایي له ډیرو سیمو کډې بار شوي او ولسي خلک په یو بد حالت کې ژوند کوي. د کندیباغ هغه سیمه ده چې داعش ډلې تر نیولو وروسته دوه نورو ولسوالیو په چیراګام او خوګیانو تم په اسانۍ اوختلې شي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې د حکومت مخالفې دواړې غاړې پر یو بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي او دواړو ډلو ته پراخ جنگي اکمالات روان دي. خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړی زبیح الله زمری وایي په سیمه کې د ولسي خلکو ژوند خورا تریخ شوی دی. هغه وایي له حکومت د دې جګړې د ګټلو تمه ګرانه ده.
مناطقو کې چې داعش د طالبانو سره طالبان د داعش سره په جګړه کې ښکېل دي، د حکومت په لاس کې نه دی. هلته د دولت مخالفین نفوذ ده، دوی هغوی د خپل د نفوذ نه په استفادې سره یو بل سره جګړې کوي او حقیقت هم دا دی چې دولت پکې د مداخلې توان هم نه لري. هلته
خو د ننګرهار د والي ویانته الله خوګیانی وایي د دواړو غاړو په منځ کې بل روانې جګړې ګټه اخلي او زر ده چې د غلطه داعش او طالبان دواړه وزپي.
ولسی وګړو تر اوسه پورې کوم زیان نه دی رسېدلی، ولې طبیعي ده چې د جګړې په سیمه کې به ملکي وګړو ته هم ستونزې پیدا کیږي. ولایتي اداره همدا اوس هم جناب والي صاحب او امنیت قمندان ملي امنیت رئیس همدا اوس هم ناست لري او په دې موضوع باندې خبرې کوي چې څنګه کولای شو موږ هغه سیمې کې دواړه وسلوالي مخالفې ډلې په بشپړ ډول وزپو او سیمه
که څه هم تر اوسه داعش ډلې وسلوالو طالبانو د دغه تازه جګړو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د ډیرو خلکو اندېښنه دا ده چې که په سیمه کې حکومت مداخله ونه کړي نو د دې جګړې زیان به تر ډیره ولسي خلک وګالي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
دا خزه لپاره د ملګرو ملتونو اداره وی هڅه کوي چې په افغانستان کې د خزه په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اغیزناکې لارې پیدا کړي. د دې ادارې استازي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د افغان میرمنو په وړاندې د پرتو ستونزو د حل لارې لپاره اړتیا ده، چې د دې هیواد قوانین د اسلامي نړۍ د نورو هیوادونو سره پرتله شي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زادران په دې اړه رپورټ برابر کړی چې په ګډه یې ورو
د خزل لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په افغانستان کې د قوانینو اصلاح باید د جنسیت لمخې پیوړی شي. دغه ادارې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د جنسیت لمخې د قوانینو اصلاح تر نامه لاندې د میرمنو په وړاندې د شته ستونزو د حل په خاطر یو ورځنی غونډه رابللې وه. د غونډې ګډونوال په دې باور دي چې د نورو اسلامي هیوادونو سره د افغانستان د قوانینو مقایسه کول د ښیي چې په دغه هیواد کې د ښځو سره ډیر توپیری چلند کیږي. د خزل لپاره د ملګرو ملتونو استازي شروټي د داسې هڅو خبر ورکوي چې په اساس به په افغانستان د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اغیزناکې لارې پیدا شي. د دې غونډې هدف د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په مسایلو خبرې کول دي چې په دغه هیواد کې واقع کیږي. موږ په دې غونډه کې د مختلفو هیوادونو او افغانستان قوانین د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې څېړو او د تاوتریخوالي د ختمولو په لارو چارو او ضروري اصلاحاتو خبرې کوو. دا په داسې حال کې ده چې د خزو چارو وزارت وروستی چمتو شوی راپور ښیي چې په 1940 کال کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي 15,000 قضیې ثبت شوې، چې دغه شمیره په هیواد کې د خزو سره د زور زیاتی د پیښو لوړیدل په ډاګه کوي. په همدې ډول د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون یو تازه راپور د روان کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د افغان خزو وضعیت ټکان ورکوونکی بولی، وایي چې په دغه موده کې د خزو سره د تاوتریخوالي قضیې ډېرې شوې دي. په دغه راپور کې راغلي چې په یاده موده کې یوازې د 200 ثبت شوې قضیې ښیي چې 300 کم عمره نجونې له کورونو تښتېدلې، څه د پاسه خزې د ناموسي وژنو ښکار شوي او 2600 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې له دوی سره ثبت شوي دي. د رهبرۍ په کچه د ښځو کمرنګه ونډه، بې سوادي، د ښځو سره د زور زیاتی کوونکو مجرمینو نه مجازات، د معافیت، د فرهنګ دوام، عدلي او قضایي ارګانونو ته د ښځو نه لاسرسی او صحرایي محکمې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو بنسټیزې ستونزې یادېږي. له دې ټولو سره د عدلیې وزارت وایي چې د جنسیتي برابرۍ لپاره افغان حکومت لازم کارونه کړي دي. د دغې وزارت د جزا د قانون د برخې مسئول اشرف عظیمی په دې اړه وایي
وزارت عدلیه در ارتباط به رعایت
د وی د عدلیه وزارت د جنسیتی برابرۍ د رعایت په برخه کې ګټور پروګرامونه عملی کړي دي او تل یې هدف دا دی چې بیلابیل کنوانسیونونه او نور حقوقي اسناد رعایت او د هیواد د وګړو په تیر بیا د ښځو بشري حقوقونه ساتل شوي وي. بلخوا د حقوقي چارو کارپوه شهیلا فرید وړاندیز کوي چې د قوانینو د اصلاحي بنسټونو او ظرفیتونو پیاوړتیا، د قوانینو د تعدیل لپاره د عملی لارو چارو رامنځته کول او د قوانینو کمیټه کې د دوه خزینه غړو حضور کولای شي د جنسیتي برابرۍ لپاره ځینې اغیزمن کارونه وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې متحده عربی امارات مهمو افغان لوبغاړو ته ویزې ورنه کړي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوب په هندستان کې کوي. د بورډ اجرایی رئیس شفیق سانگزی د امریکا غږ آشنا لري خبریال جعفر هانت په مرکه کې ویل چې د هند کرکټ بورډ له چارواکو سره خبرې کړې او یوازې د لوبغاړي د ټاکلو پریکړه پاتې ده. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ 15 ورځې او دوه د شل اورونو سیالۍ د دسمبر په 15 نیټه پیلېږي او د جنوري په 10 ختمېږي. مرکه په ګډه اورو.
زمونږ لومړی هدف امارات متحده عربی ده، ځکه چې هلته تلویزیون شته ده. له ټن کرکټ سره مونږ قرارداد کړی ده، 15,000 ډالره به د افغانستان د کرکټ بورډ اداره هغوی ته ورکوي تر څو د اوو سیالۍ مونږ په ژوندۍ بڼه تر سره کړو. خو متاسفانه هلته تر اوسه پورې د ویزو د نه ورکولو مشکل لا اوسه پورې شته ده په امارات متحده عربي هیواد کې، او دا مشکل د مونږ د سر نه اوښتی وایم. مونږ حکومت ته سپارلی ده او حکومت هم په دې هلو ځلو کې تر څو دا ستونزه هواره کړي، تر ریاست جمهوري دفتره پورې، تر وزارت خارجه پورې مونږ دا مشکل ورته وړاندې کړی ده. لا اوسه پورې لاره دې حل بالکل نه دراوته.
نو کوم سلام د سپاتې شنو بیا هم امارات ته ترجیح ورکوي هندستان ته لوبې نه اړوي؟
د منګه ته کچیر ته ویزه په دې دوه ورځو کې راوځي دوه یا درې ورځو پر راوځي نو منګه بالکل امارات ته ځکه ترجیح ورکو سی الته ټین کرکټ سی دا یو نړیوال تلویزیون دی لغه نړیوال تلویزیون لار نه منګه د لوب نشرو او تقریبا په حدود 1.1 میلیون ډالر په دې سیریز باندې د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې لګښت راځي خو موږ بیا هم باید مینوالو تند ماته کو همدارنګه نړۍ ته د افغانستان د کرکټ تصویر ورسو او ټین کرکټ په ټوله نړۍ کې تل کېږي او د لار نه بیا په داخلي چینل کې به هم موږ په افغانستان کې د سیالۍ سره نشرو
او کوون شي کبه هم په دوره د کویزي ونی شي
ورکو کوون شي موږ مجبورن هندستان ته راځو هندستان کې به دا سیالۍ کوو او هندستان کې ټین کرکټ د هندستان د کرکټ بورډ سره ستونزې لري او ټین کرکټ ته اجازه نه سه دوی دلته هغه و کې نشرات خپلو کې پروډکشن خپلو کې نو بیا به زمونږ هلې ځلې دا وي سی یو پروډکشن کمپنی دلته مونږه مقرره کو او هغه سه د لینک د سټلایټ لزرینا په افغانستان کې یو داخلي چینل تور کی
یعنی د هندستان د کرکټ بورډ سره د سه کوم خبره شوه ده چې ممکن په یوه هفته کې زمونږ ټیم راشي احيانا د کوم لوبغالي کوم میدان ورته ټاکل شوی دی
دوی موږ ته په کریټر نوېډا کې یو میدان راکړای د سپغه کې نن الحمدلله دی موږ د لسکلنو لوبډالر ورسېدل او سبا ته د زیمبابوي د لسکلنو لوبډالر راسیږي دوی به سلو ورځنی سیریز تر سره کېدل تا بیا لغن او روسو د افغانستان الف لوبډال او د زیمبابوي الف لوبډال به تر منځ لوبي راځي خدا کوم لوبغالی سره کړای بدبختانه دی آی سی سی له طرف نه دی فول ممبر میچو دی پر اپروو نه کړ سوړې وړې مشکلات پکې وو نو دی غل واج نه به موږ ته هندستان یو بل میدان را کوي سه هر میدان سه نو غو کې به موږ سه د خپل د زیمبابوي سیریز تر سره
او
قدر مراو دیدون که جمهور رئیس غنیوی چه د استانبول په بهیر کې شامل هیوادونه دی د هغو عواملو د پیژندګلوی لپاره چې د سیمې ګډې ګټې ګواښي د سیمه ییز همکاري د یو میکانیزم سر موافقې ته ورسیږي ولې د آسیا زړه کانفرنس دا ځل تر نورو ورته کانفرنسونو مهم بلل کیږي د سیمه ییز همکاري لپاره څه ډول میکانیزم پکار دی تر څو په سیمه کې ګډې ګټې ونه ګواښل شي قدر من اوریدونکو د خبر اترو گفت و شنود د نن ماښام د خبرونه د بحث موضوع هم داده موضوع تاسو په فیسبوک هم لیکل شوی ده هله چې خپل نظر او پوښتنې را سره شریک کړئ اوس هم په موخه د مهمو خبرونو لنډیسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې د استانبول په بهیر کې شامل هیوادونه دي د هغو عواملو د پیژندګلوي لپاره چې د سیمې ګډې ګټې ګواښي د سیمه ایزو او ملي امنیتي ادارو سره په ګډه د پیژندګلوي پر یو میکانیزم باندې موافقې ته سره ورسیږي شاید په تیرې ولسیزه کې د کندهار په هوایي ډګر باندې د طالبانو تر ټولو ستر او د خپل ډول لمړنۍ بریټ وی دا غبریت تیر ماخام پیل شوه دی د وژل شو او جوبل شو کسانو د ارقامو په اړه بیل بیل راپورونه ورکړ شوې دي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په بریټ کې 10 کسان وژل شوي او 15 نور جوبل شوي دي د ننګرهار د چپرار په ولسوالۍ کې د داعش د ډلې او طالبانو ترمنځ جګړه څلور مې ورځې ته غځېدلې او د ځایي اوسیدونکو خبره ده چې داعش د ولسوالۍ نږدې ټولې غرنۍ سیمې نیولې دي دا په ننګرهار کې د شینوارو له ولسوالۍ را وروسته د داعش او طالبانو په منځ کې ترخه جګړه ده چې یو بل ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ په دې وینا باندې چې نور د امریکا ته د مسلمانانو پر اتک بشپړ بندیز ولګول شي په داخله او خارج کې خلکو ډیر سخت او جالب خبرګونونه خوده دي د سوری د مرکزی خار همصفا گاوند کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې تخلیه کول د هغه تړون لمخې پال شوې ده چې ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره شوی وو د روسي ولسمشر وی د هغه جټ الوتکې توربکس مندل دی چې د ترکی له خوا وشتل شوی و او اوس د نړیوالو متخصصینو نغواړي چې د هغه د ارزونې په برخه کې همکاري وکړي درنو وریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه لپاره راټول کړي مطالب او خبرونه هم دا و چې تاسو واوریدل فاراتون که تو شیبو که در دریخ پرونه در نالی در تازه خبرونو او رپوتون سر پیلیگی او ریدل مهی روی او رپسی را در خبر و اتر و گفت شند اخبرونه هم واوری چه در اسی از لحوادونو کنفرانس مهم و موضوعگانو تا زنگل شویده در فیسبوک پانه هم تاستا موضوع لیکل شویده کلی را چه خپل نظر او پختنی را سر در تلیفون شمیری او هم در رنگا در فیسبوک در طریق شریک تربیام الله مجید.